ازادی رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه د مطالبو له معرفي د مخه تاسو په مراجعه زوم د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د کول شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. هغه نن یکشنبه په ماليزیا کې د تایلند او کمبودیا د اوربند هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او د پوز مشر لوی کسان یاد کړل او ویل چې دوی د سیمې ثبات ته ژمن دي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خبرو سره ناست دي. د استانبول د غونډې جزئیات لا رسنی شوي نه دي، خو دا غونډه چې د دواړو لورو ترمنځ د وحید اوربند موافقې په تعقیب جوړه شوې ده یو ګډ میکانیزم رامنځته کول دي اجنډا یوه مهمه برخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر لخوا د ښکاره جګړې ګواښ پوره بې مسؤلیته ده. خلیلزاد نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي خواجه آصف له افغانستان او د پاکستان له پښتنو سره په دښمنۍ مشهور دی او پوښتلی دی آیا دا ښه نظریه ده چې د یو شخص احساسات پاکستان جګړې خواته بوزي. خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل که د طالبانو له حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نه شي له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. خلیلزاد ویلي د افغانستان او پاکستان جګړه دواړو لورو ته زیان اړوونکې ده او باید ترې ډډه وشي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې پاکستان په دې وروستیو کې پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل چې وروسته طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکې حملې وکړې. په دغو بریدونو او د پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې دواړو لورو ته لسګونو پوځیان او ملکیان ووژل شول. په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کې اعلان وکړ چې خپل ټول وسلوال به له ترکیې څخه وباسي او د عراق شمالي برخې ته به ولېږدوي. پی کی کې همدارنګه له انقرې څخه غوښتنه کړې چې د سولې پروسې د ټینګښت لپاره اړین قانوني ګامونه پورته کړي. پی کی کې د یکشنبې په ورځ د عراق د کردستان سیمې په غرنۍ قندیل سیمه کې په یو بیان کې وویل موږ له ترکیې څخه د خپلو ټولو ځواکونو ایستل پلي کوو. د ډلې یو انځور هم خبر کړی چې د اتو ښځو په ګډون پکې 25 وسلوال ښکاري چې له ترکیې څخه دې سیمې ته رسیدلې دي. پی کی کې چې سږ کال په رسمي ډول خپله 40 کلنه وسلواله شخړه پای ته ورسوله په سوله ییز ډول د اوږدې مودې وسلوال بغاوت د پای ته رسېدو لپاره ډیموکراتیک سیاست ته مخه کړې. د همدارنګه له ترکیې څخه غوښتي دي چې د هغې پروسې د پرمختګ لپاره اړین ګامونه پورته کړي چې شاوخوا یو کال د مخه د انقرې لخوا د دې ډلې د زنداني مشر عبدالله اوجلان لخوا د سولې د وړاندیز په ناڅاپي اعلان سره پیل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې کله د روسیا ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي نو دای په خپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ترامپ پرون شنبه د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړي الوتکه ایر فورس 1 کې خبر اعلان ته وویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړو. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه و خو روان وضعیت مې ډېر مایوسه کوي ځکه ما فکر کوو چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویترز خبري اژانس د دوبه خبر سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي هغه عملي شي. او د افغانستان د ولس کلونو د فوټسال لوبډله نن له چین سره لوبه کوي. د افغانستان لوبډله بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی و. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تېره اونۍ په بحرین کې پیل شوه. خبرونه ملازادی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د هواري لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلاوي خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډېر ژر هوار کړي.
یوازې یوه جګړه پاتې ده که څه هم ما اورېدلي چې افغانستان او پاکستان هڅې پیل کړي دي. زه کولی شم ژر تر ژره دا هواره کړم.
په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د پلاو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي.
د دوه خواو وختنی یو بل تعامل کول کوم شرایط چې دی غواړي دا ممکن نه دی. البته په کار دا دي چې دوه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ور باندې بحاله ده شي هغه شروع کی.
دا حیات چې مسله ده دا په کیټه کچا ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټول مسایل باندې فیصله وکړي.
د استانبول د غونډې په اړه مو د دوو کارپوهانو نظرونه هم اخیستي. ناروې د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي، خو د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلک له ورته ستونزې سر ټکوي.
دلته غربت د کومې سیمو کې نشه روپۍ راکړې وي هغه مونږ کراګانو تور.
او په یوه تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې روان اقتصادي او بشري وضعیت لدی په لور چړلې چې د وضعیت د خلکو په روان په تیر د خزو او جنو پر روان څه اغیز کړی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کول شته افغانستان او پاکستان کړکېش ډیر ژر هوار کړی. نوموړي نن په ماليزیا کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې دا خبره کړې ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د ترکیې په استانبول کې د طالبانو او د پاکستاني پلاو ترمنځ نن غونډې دوهمه ورځ ده. که څه هم په رسمي ډول په دې غونډه کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي رسنی شوي، خو ویل کېږي چې په دې خبرو کې به د دواړو لورو د شخړو د هواري لپاره د نور مسایلو تر څنګ د یو ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو هم خبرې وشي. نور په دې راپور کې
داسې مهال چې د ترکیې په اسامبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ نن د اکتوبر شپږشتمه هم د اوربند غزولو او پاکستان ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستیو تاوتریخوالو او نښتو ته په اشاره ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ ډېر ژر هوار کړي. نوموړي نن د ماليزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل.
So as you know, this is one of دا یواله اتو جګړو څخه د چې زما د ادارې په اتو میاشتو کې پایته ورسېدې. په اوسط ډول هر میاشت یو جګړه درول شوې، یوازې یو جګړه پاتې ده. که څه هم ما اوریدلی چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړې دي، زه کولای شم ژر تر ژره دا هواره کړم. زه په دې اړه پوهیږم د پاکستان صدر اعظم او فیلډ مارشال یې لوی کسان دي. زه شک نه لرم دا کار به ژر تر ژره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوی او ترمنځ پرون پیل شوې خبرې نن د دوهمې ورځې لپاره هم روانې دي. سرچینو ویلي چې دا خبرې به درې ورځې جریان ولري. که څه هم پاکستاني لوري تر اوسه په دې ناسته کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستاني پلاوی ته خپل نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن د اکتوبر په شپږشتمه خپور کړې لیکلي، په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نقص نکړي او د افغانستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد په ضد وکاروي. همدارس چمتووالی ښودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي، څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. په بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي. که څه هم په بیان کې نه دی ویل شوی چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتونکي دي. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړی. سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتېدل د ټي ټي پي د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ ازادي غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستاني پلاوی کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوې ردوي د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. لډلې سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویل
د دواړو خواو غوښتنې یو بل تعامل کول کوم شرایط چې دی غواړي دا ممکن نه دی. البته په کار دا دي چې دواړه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ور باندې بحالېدل شي هغه شروع کړي، لکه د تجارت او د خلکو تګ راتګ او خلاصول، دا به یو اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو په نورو مسایلو باندې هم ورور بحث وشي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندي وی چې د امنیتی وضعیت بشپړ ارزونه نوي شي. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 23 په خپل 19 کانفرنس کې ویلي و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. ولکه چې په ترکیه کې د دواړو لوریو ترمنځ ځانا سبا سبا د اکتوبر په 23 هم دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت ته ویلي له بشپړې هوکړې وروسته به د خبرو پایله له رسنیو سره شریک شي. د دې خبرو لومړنی پړاو د رواني اکتوبر په 19 په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې په سملاسي بند صلاح وشو. دا ورسله هغه د چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 19 په یو اعلامیه کې ویل چې پاکستان د کابل هوایی حریم نقص کړي او په پکتیکا کې په ملکی کسانو هوایی حمله کړي. لدی ورسته د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه ډول سخت نښتې وشو چې طالبان ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړو او دواړو لوریو ته پکې د درنې مرګ ژوبلې دا ډول اداوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکول شوي. دا را د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر په 25 د 15 ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي.
په راپور کې مو واورېدل په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د هواري لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلاوي خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکېچ ډېر ژر هوار کړي. په دې اړه چې آیا په استانبول کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي، زما همکار احمد تکل د پرزیدلي جمهوري نظام د دفاع له سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې. په پیل کې په دې اړه د هغه نظر پوښتلی.
تر اوسه پورې زیات جزئیات خپاره شوي نه دي، خو دا معلومی دي چې دغه هیئت چې کومې تللی ده دا په ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایلو باندې فیصلې وکړي. البته مسایل باندې به بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته ژور اختلاف معلومیږي د دواړو خواوو، او همدا علت دی چې دغه خبرې اترې په کټه کچه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه ادعا درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پي دی او افغانستان باید ټي ټي پي په مقابل کې اقدام وکړي او په پاکستان کې حمله ونه شي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرین مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په ساده فکر نه کوم چې حلم شي، نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میاخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دواړو خواوو پلاوی دی، ټیټه کچه پلاوی دی. علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټه کچه استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې وزر مجلس وکړ، واسطه په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیسته، او علت یې دا و چې هغه تود جنگ، یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي. اما دا نور مسایل چې کوم یو دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه به دا وي علت چې دواړو خواوو به په دې باندې یو توافق، ځکه چې په توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو حیات هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دې کې رول لري چې قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې تخپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې به څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه خو فکر کوم چې دا سی سرګندونه کله چې مذاکرات روان وي یا راپای چې کې د حل د منازعات او د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې سرګندونه دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر سرګندونه یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده سرګندونه غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نورمال نه سره برابر نه دي. په خوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نخې سره وشلو خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېږي او بیا مشکلات حل کوي که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري نو دوی نشي کولای چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونه کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته یوسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي د افغانستان خاوره په خطر کې ده مخصوصا وخان
که د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي په مشغول ملتونو کې ځای ونه لري په تعلیم باندې بندیز وي مشرې څوک نه ګوري نو دا په خپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري دغه زموږ اساس په مخ کې چې تېر شوي دي 50 کاله هغه علت دا و چې داخلي مشکلات وو او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعده وله چې بیرون نه مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپل د داخلي خطر زیات مهم دی چې کور دې جوړ نشي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې د افغانستان حاکمیت دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي چې کور دې وران نه نو بس دونی خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د ترکیه په استانبول کې د افغانستان او پاکستان انترمنز د خبرو په اړه د پرزیدل جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه وه.
له خبرونو ور اخوا
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د شورا تازه په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې پرلپسې وچکالیو د کرنې سکتور ویجاړ کړی او د کډوالو پراخې ستنېدنې دا بحران لا ژور کړی دی. په عین حال کې د بادغیس ولایت یو شمېر بزګران او له ګاونډیو هیوادونو نوي ستانه شوي وایي د وچکالۍ بېوزلۍ او بېروزګارۍ له ستونزو سره مخ دي او دې چارې ژوند خورا ستونزمن کړی دی.
د ناروی د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور له منځه وړی او بیکاري او فقر زیات کړی. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 25مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د کډوالو د ستنېدو مخ په زیاتېدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړی. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار کړی چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تیرو دوو کلونو کې باور وکړئ چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی هغه خواري خواسي عبث سي. دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړی.
د
همدې ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدي هم ورته ستونزه بیان کړه.
امسال محصولات زراعتي ما به
دی وایي سکل زموږ کرنیز محصولات ته سخت ضربه ولیده. وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایله شول. هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخ ده او موږ بیکاره هم یو. نه مو حاصل وشو او نه له کومې بلې خانه عاید
لرو.
په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزه یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز د ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کېږي. د لغمان اوسیدونکي سناګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل،
دلته غربت د حکومت موږ ته نشي روپۍ راکړې، بیا مونږ کرایګانو کې ورک مونږ به دغه څوک پورته کړي، د مونږ هوا غږ به څوک اوري. دې کې کونډې تیمان داسې خلک چې واړه واړه بچیان دي او کار روزګار هم نشي کولای، او چې دا څوک یې کولای شي کار روزګار نه شي، دې به څه حساب کېږي.
د جوزجان ولایت یوې اوسیدونکي چې تازه له ایران راستنه شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاوند مې لاړ شي او هلته کار وکړي. نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ، ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاستی مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 21مه په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالیو د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی، او د روان 2015 کال وچکالي تر ټولو شدیده وچکالي ثبت شوې. له دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی وو چې افغانستان اوسمهال له درې ګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان د 13 سپتمبر په 14مه ویلي وو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي او د مرستندویو ادارو لپاره د مرستو نشتوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانان ورسره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیسیار د نوي شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي چې لا د مخه بېوزلۍ او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې شکایت کوي چې په هیواد کې روان اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوو محدودیتونو دوی له روحي او رواني فشارونو سره مخ کړي دي. یو شمیر ښځو ازادي راډیو ته وویل دې حالاتو یې د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خفګان او عصبي ستونزې راولاړې کړي او ډېری یې هم له ژونده ناهیلي کړي دي. نور حالې په دې رپورټ کې.
شوهرش یک کمچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفګان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل،
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفیش باز نگشت.
دا لویر بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول، ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفګان اخته شوې او بد حالت کې ده. د کابل د تایمنیو سیمې یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېرېږي.
متاسفانه در میان دوستان و نزدیکانم افرادی هستند که بتوانند
لبد مرغند به کسان و ملګرو کې داسې کسان ډېری دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمن شوي دي. د کار او زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوی چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفګان او ان ځینې وخت په قوي اختلالات واخته شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفګان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفګان اخته شوی دی. ده وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچې دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی، ماشوم دی یو کال دوه دی. دا دې خې چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو چې ورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سړي د پخوان هم د سړي دا غد بدرې کال د ما ډېر اکمال وکړو چې په هره طریقه باندې اوس موږ هم کار ژوند د زندگی ولا کا برابر ده او حتی دا داسې حالت لتلې چې بس دا سب د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سب د وی ورته دکان کې ولې او دواخانه کې ولې دی او څه د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نور هم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غوا پنډي دا بیچاره هم سار راوځي تاسو ما ورور هم کله یو په لاس یعنی حتی دا چې ډېر خلک د سړي چې بیګا ته څه ولا کوي
دا د ونه دا چې طالبانو له 2021 کال غست رهیزې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځانګړي ډول پنځون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارنګه سنگرځایونه ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لری واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
یک مو میتونیم توصیه یک توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
هم دی خلکو ته مسپارختنه داده چی دوی حدث وکړي تل د خپل احساسات او اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوښتنه چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
مطالعه و بودن با دوستان و
افزایش فعالیت‌های اجتماعی. د طالبان حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا محل په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویلی و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونه ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خفګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو وو ماشومانو څخه یو یې شدید خفګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفګان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته د اکثره کې
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وصله ما په 2013 نه را په دی خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمر یې خو زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای او احترامات مقبول کی قدرمن او درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خوږ زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتنوي درنو کللی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرو تاسو دنن رزی درس مضمون د خپل مشور مرمن اور بنته او د حقي د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمرد کړن هیواد افغانستان د فارا تر سره کړی و. تیر ورځ لوست څنګه کې مراد تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې او پیژندلې نن ورځ یو زلبي هم د همدغه سی او اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږه ځکون کې د لوستر پای پر سر ملکی وکړي او ورسې زده کړي درنه او ګللې ځکون کو دا تر څنګه چې مراد تاسو ولولو نه یوازې دا چې مراد تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږي او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړی وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو ځکون کوم چې لدین چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه ګللی ځکون کو سه هیله لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچې کې له خپل ځانو سره نوٹ کړی. نو درنو ځکون کو هیله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود وو سې چې وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورځي ده ولو چې مېرمن کبرا نورځي څوک وه څه ډول شخصیت وو کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول بلوچی مېرمن کبرا نورځي څوک وه؟ مېرمن کبرا نورځي د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ شزي په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ شزنه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ شزنې وزیر په توګه یې کار کړی دی. ترنو ګللی ځکون کول ولو چې مېرمن کبرا نورځي د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ شزنه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یو شزنې وزیر په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و په کوم کال کې زیږیدلی و. زیږیدنه په 1918 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. وفات په 1918 کال کابل کې. یعنې مېرمن کبرا نورځي په 1918 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلی ده او همچنان په 1918 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوی ده. یعنې په کوم ښار کې چې زیږیدلی و په هماغه ښار کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو ځکون کو موږ ویل چې مېرمن کبرا نورځي څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورځي د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورځي د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی چیرته چیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړی کړی دی او څنګه یې خپل زده کړې پای ته رسولی دی. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړي. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوی دی. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورځي د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په ښار ښار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کبرا نورزی پنځه خوندې او درې ورونه درلودله چې دوی په یوه باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوي دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه سوې ده. د لیسا ملالۍ په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي وه د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسا ملالۍ په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځي له جملو څخه وه. او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول او همچنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمي فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولې دي، نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیره وه. مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولته نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و. یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه. او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سمنالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولته نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي وه. په دې دربشکسه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه دروش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزو اشتراک درلود چې هغه دوه شوزو له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیرو لوستنو ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چی د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د وکمنی محالو د هغه د پادشاهی په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشری وکړل چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې یعنی سواد موزی د مشمان لپاره د شونځي جوړول او د شزینه مسلکی شونځي جوړولو چاري سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنې د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل. د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنې هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ استاد نن ورځ لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځ د لوست تکول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځ لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنه باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوی یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندیم چې یو څه مو زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی قدرمن او درونه زکون کو یو زربه هم تاسو ټول تشرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زکون کی براتره غجور او صحتمند او سړي او صحت چم بم پتن می درونه ګلری زکون کوله کسرنګ چیز ملسته سو دنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې د افغان مشهور مېرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. خوشحال ګلالی زده کوونکو زموږ سره ستاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغانې مېرمنې د ژوند په حق ده کوم چې دغه افغانې مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمله څخه وکولی سوی نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغې افغانې مېرمنې د ژوند په حق ولولو او په حقله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمله څخه وکولی سوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو ممکن تاسو د مېرمن شربت ګلی د نامه سره آشنا یاست. شاید د مېرمن شربت ګلی نوم د خپلو خپلوانو او قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا مېرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د مېرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې مېرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې مېرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو کله چې په 1908 کال له دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د مېرمن شربت ګلی مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبوره سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویله چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو کله چې مېرمن شربت ګله وپېژندل سول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه سول نو په هغه وخت کې کله چې د مېرمن شربت ګلی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویله او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېږل سو تر څو دی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دی د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډیره یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو مکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کلی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. انې کله چې مکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خدای په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کلی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کې، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د ده ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه مکری دغه عکس د میرمن شربت کلی د خپور کړی، د دې له امله څخه ده وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت کلی په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. مکری د هغې او نورو انجونو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې مکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره په ټکر کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارینه وو ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې مکری د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په مکری باندې دا تور پورې شو چې مکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارینهو ته خپل مخ وښیي. یعنې درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر مکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو، مکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې یې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازینی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازینی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربت کلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت کله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو نه ده. هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک 25مه کلیزه وه د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټولنیزي مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټولنیزي مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2020 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې ترڅو میرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي، نو په هغه وخت کې دا پخپل د ټولنیزي مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2020 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې داسې خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس خپور شي. په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی د عکس واخیستل نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبره شول نو میرمن شربت ګلی ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوس که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل لخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګلی څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګلی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي و اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.